السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوي. د خبرونو په پیل کې دوه سهارنۍ خبری مجلې اوریدلی سي چې هر یوې ډیر شتقې ده. په راپورونو کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشري انتخاباتو د معترض کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله غوښتنې او پوښتنې یې له قانون سره سم ځواب کړي. نن د شنبې ده، د چونګاښ یا سرطان نهمه، د جون دیرشمه او د روژې مبارکې میاشتې دویمه. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله د ټیم لخوا له نویو انتقادونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د کونړ د سیند د اوبو د سطحې لوړېدو د دې ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي اندېښمن کړي. په داسې حال کې چې د داعش په نامه سنی افراطي ډلې د عراق او سوریه په پراخ قلمرو کې خلافت اعلان کړی، عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د شمالي تکریت شر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د معترض کاندید عبدالله عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سم ځواب کړي دي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل د عبدالله د انتخاباتي کمپاین اندېښنو ته مخکې هم له قانون سره سم ځواب ویل شوی.
مونږ هیله من یو چې هر څه زر د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ټیم د دې پروسې سره یو ځای شي. هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې دی د ټاکنو خپلواک کمیشن حاضر ده چې د دوی لپاره دغه معلومات ترتیب کړي او په اختیار کې ورکړي.
نور زیاته کړه چې د عبدالله د ټیم لخوا له نویو انتخابونو سره سره د انتخابات خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي. تفصیل په څو شیبو کې. د کونړ د سیند د اوبو د سطحې لوړېدو د دې ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د خاص کونړ د شامکار کلي اوسیدونکي وایي چې د سیند د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله د دې سیمې کرنیز ځمکې ویجاړې شوي او ولاړ فصلونه پکې له منځه تللي دي. د شامکار یو اوسیدونکي عبدالغفار ازادي رادیو ته وویل چې د سیند اوبو د هندوانو ټول فصلونه له منځه یوړل.
سین په حاصلخیز ځمکو باندې راغلی، ټول هندوانې وي. چغسره مارکیټ نن سبا د شامکار په هندوانو باندې وړاندې، مګر هغه هندوانې چې موږ دلته راوړل دلته مارکیټ کې ګرمو، هغه ټول د منځه لاړي.
د شامکار اوسیدونکي د کونړ سیند په اوږدو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په مرسته د استنادي دیوالونو درغونې غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د داعش په نامه سنی افراطي ډلې د عراق او سوریه په پراخ قلمرو کې خلافت اعلان کړی، عراقي ځواکو له دې ډلې څخه د شمالي تکریت شر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د تکریت په ګڼ شمېر سیمو کې پرون پوځي هلیکوپټرو د وسلوالو پر سنګرونو بمباري وکړي او نشتې وسوي. له القاعده سره تړلې د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تکریت د روانې میاشتې په پیل کې ونیوه. دې ډلې د عراق د شمال او لویدیځ پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې. د فرانسې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پرونیو ټلیفوني خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. بیان زیاتوي د مشرانو د اوکراین په امنیتي حالت کې د وروستیو پرمختیاو د اهمیت، د اوربند مهلت د غزولو او د سولې د هغه پلان په اړه بحث وکړ چې طرحه یې اوکراین وړاندې کړې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کوردستان د خپلواکۍ غوښتنې له ارمان څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. نتنیاهو پرون د طالبی په یو تحقیقاتي مرکز کې په خپله وینا کې کوردان هغه جنگیالي خلک وبلل چې خپل سیاسي تعهد او اعتدال یې ثابت کړی دی. کوردان په داسې یو ځای کې دیره دی چې د ایران، عراق، سوریې او ترکیې پر پولو پرتې ګاونډۍ سیمې رانغاړي. دوی اوس د عراق په شمال کې یوه نیمه خود مختاره سیمه لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 23.2، په کندهار کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 24.6، هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 9.3، په مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.8، او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.9.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ورې په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د معترض کاندید ډاکټر عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سمې ځواب کړي.
هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې دي، د ټاکنو خپلواک کمیشن حاضر دی چې د دوی لپاره دغه معلومات ترتیب کړي او په اختیار کې ورکړي.
دفاع وزارت وایي په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو د عملیاتو د پراخېدو پلان شن کړي. د هلمند په سنگین کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو بیې څو برابرې لوړې شوي. د ژوند په رنګونو کې د ترکو له یو وکیل سره خبرې شوي. په خبری مجله کې تر اونیمو بجو پورې د اوکراین پر وضعیت هم راپور درته لرو، ځینې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د معترض کاندید عبدالله عبدالله غوښتنې او پوښتنې له قانون سره سمې ځواب کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون د عبدالله انتخاباتي کمپاین اعلان وکړ چې د دوی ټولو غوښتنو ته د رد ځواب ورکول سوی دی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو کې هم د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین پوښتنو او غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو دی. د دې کمیسیون وایاند ازادي رادیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دې کاندید د انتخاباتي کمپاین اندېښنو ته مخکې هم له قانون سره سم ځواب ویل شوی. نور محمد نور زیاته کړه چې د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا له نویو انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې خپل کارونه مخته وړي دي او مخته وړي. مونږ هیله من یو چې هر څه زر د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ټیم د دې پروسې سره یو ځای شي. هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې دي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې د دوی لپاره دغه معلومات ترتیب کړي او په اختیار کې ورکړي. کوم وروستی مکتوب چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالیږلی وو، د قوانینو پر وړاندې ورته ځواب ورکړل شو.
خغلی نور وویل د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم یو غوښتنه د هیواد په ځینو سیمو کې لسره انتخابات وو. خدای زیاتوي چې په قوانینو کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د انتخاباتو له مسؤلو ادارو سره خپل اړیکې پرې کوي. د نوموړي د کمپاین د دفتر مشر نصر الله بریالي ارسلای وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته د رد ځواب ویلی.
د انتخاباتو د کمیسیون د دغه رد ځواب په مقابل کې د نن وروسته مونږه د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون ټول کړنې او ټول فیصله ردوو.
خغلی ارسلای زیاته کړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په منځګړتوب له عبدالله عبدالله سره په یو غونډه کې داډ ورکړی وو چې د دوی غوښتنې به منل کیږي. د انتخاباتو له ټاکل شوي مهالویش سره سم تمه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو نتایج د راروانې چهارشنبه په ورځ د چنګاښ په 11 نیټه اعلان شي. د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د غبرګولي یا جوزا په 24 نیټه ترسره شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د احصایو له مخې څه باندې 5 میلیونه کسانو ګډون پکې کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دفاع وزارت وی په هلمند کې د وسلواله مخالفانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو د عملیاتو د پراخېدو پلان شن کړی او هلته وضعیت په ښه کېدو دی. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند پر سنگین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله لماتې سره مخامخ شوې او د شته ګواښونو د هوارې په خاطر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي وسلوال مخالفینو تصمیم درلود چې د خپلو عملیاتو لمن په سنگین، ګرش، کجکی، نوزاد، نادلي او ناوه ولسوالیو کې پراخه کړي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د دښمن دغه پلان شنډ شوی دی. د ښاغلي امان په وینا اوس مهال د مخالفو وسلوالو فعالیتونه یوازې د هلمند شمالي سیمو ته محدود شوي دي.
دشمن تلفات بسیار زیادی دید. گزارشات را که امروز گرفتم وضعیت فعلا در اون ساعت خوب است.
دشمن ډیر تلفات ولیدل. راپورونه چې نن مو واخیستل وضعیت په هغه سیمو کې ښه دی چیرې چې ګواښونه زیات وو. قوتونه مو رسیدلی او کومې اندېښنې چې له خلکو سره وې اوس له هغو حالاته وتلي یو.
د دفاع وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د هلمند په شمالي سیمو کې پاتې وسلوال مخالفین له منځه یوسي. په هلمند کې جنگ شاوخوا لس ورځې وړاندې په سنگین ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو مخالفینو تر حملې وروسته پیل شو او د دفاع وزارت د چارواکو په وینا بهرني وسلوالو هم په دې جنگ کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی او اوس د مخالفینو وسلوالو خواره وره بریدونه یوازې په سنگین ولسوالۍ کې دوام لري. د هلمند د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل په دې جنگ کې افغان وسلوال مخالفین د خپلو بهرنیو پلویانو لخوا تر فشار لاندې دي او په روانه جګړه کې د عقب نشینۍ په صورت کې په مرګ ګواښل کیږي.
اوس مهال د څاروان کلا په شاوخوا کې سیمو کې مقاومت ښیي. هغه قرار راپورونه چې موږ ترلاسه کړل بهرني مخالفین افغان طالبان نه پرېږدي چې له جنګه په شا شي او که جنګ ونه کړي نو وژنې.
افغان چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د هیواد له پولو بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. افغان چارواکو له نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه له امریکا غوښتي چې د تروریزم اصلي مرکزونه هر چیرې چې وي له منځه یوسي.
نړیوالو ورځپاڼو هم په هلمند کې د روانو شخړو په اړه لیکنې خپرې کړې. په څو شیبو کې ورته کتنه کوو. اوس بل رپورټ راخلو. د هلمند په سنگین کې د خوراکي موادو بیې په بېساري ډول لوړې سوي دي. الیاس دایي رپورټ لري.
د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د غورځې نه چې جنګونو زور اخیستی دی د لومړنیو په خاص ډول خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. دوی وایي د اړتیا وړ توکي لکه اوړه او غوړي له سره په بازار کې پیدا کیږي نه که چیروي هم په دوه چنده قیمت پلورل کیږي چې د ټیټ اقتصاد له امله یې هیڅوک د رانیولو وس نه لري. د سنگین قومي مشر او د ولایتي شورا وکیل هاشم الکوزی وایي که چیرې سنگین ته غځېدلې لار ژر تر ژره نه پرانیستل سي خلک به له لوږې مړه سي. پاین وخت کې د سنگین ترڅنګ مساکلا، نوزاد او کجکی ولسوالیو کې د یوې ګونی اوړو قیمت له 15,000 پاکستانی کلدر څخه 12,000 پاکستانی کلدر ته پورته شوی دی چې د خلکو له خولې نامنی ده لارې تړلې او په بازارونو کې هم د پیر او پلور شی نه پیدا کیږي. د سنگین خلک وایي سیمو ته غځېدلي اکثره لارې د دولت د مخالفینو تر نفوذ لاندې دي چې د توکو رسول پرې ګران کار دی. بل قومي مشر او د سروان کلا اوسیدونکی شمس الله سرایي وایي دولت په ځینو سیمو کې د کښتونو د کرلو اجازه نه ده ورکړې. اوس باید هغه کسانو ته مرستې ورسوي چې سخته اړتیا لري. د هلمند والی ویند عمر زباک وایي سنگین ته غځېدلې لار د دوی تر نظارت ته ولکې لاندې ده. هغه دا خبره چې هلته غځېدلې لار بنده ده رد کړه. ویول په دې اړه چې نرخونه لوړ سوي دي د ولسوال او ولسوالۍ د ښاروال سره خبرې کړي دي او د هغه کسانو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د نامنیو څخه په استفادې تر ټاکلي نرخنامې په لوړ قیمت توکي پلوري.
د په دومره لوړه کچه هم نه وي تللي، او د دې څو ورځې چې یو څه دغه مشکلات د جنګ راوستلې دي، په دې اساس سره کوم ډول فلسفه سره مخکې خبرې وکړلې، او دا خبره مې ورسره شریکه کړه چې عاجله باید بېرته پاملرنه وشي، او دوکاندارانو سره په تماس کې چې داسې یو دم تاسو په کوم اساس باندې کتابونه مخته وړی او قیمتونه دومره لوړ وي.
په سنګین مساکله نوزاد او کچکی ولسوالیو کې موجود نامنی د نرخونو د لوړېدو علتونه دي. کتونکو وایي کچیر سنگین مساکله نوزاد او کچکی ولسوالۍ ته د خوراکي توکو مرستې ونه رسیږي، یا په سنگین کې د خوراکي توکو بیې ډېر ژر بیرته عادي حالت رانیسي، لرې نه ده چې د مرمیو او ماینونو له امله د وژل کېدونکو انسانانو تر څنګ به ډېرې ښځې او ماشومان د لوږې له امله شیرین ژوند له لاسه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله ټیم لخوا له نویو انتقادونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د کونړ د سیند د اوبو د سطحې لوړېدو د دې ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. په داسې حال کې چې د داعش په نامه سنی افراطي ډلې د عراق او سوریې په پراخ قلمرو کې خلافت اعلان کړی، عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د شمالي تکرید شرط د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې، او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کوردستان د خپلواکۍ غوښتنې له ارمان څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل، او سم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په هلمند کې د وروستیو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکي، په هلمند کې چې پخوا د طالبانو قوي مرکزو نږدې یوه اونۍ جګړه روانه ده. د ورځپاڼې په وینا دا د دې ښکارندوی ده چې وسلوال د توان لري چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ځان منسجم کړي. د هغو ځواکونو چې وړتیاوې ښې شوي خو بیا هم کافي تجربه نه لري. واشنگتن پوسټ د هلمند چارواکو په وینا لیکي چې وایي دا د طالبانو لخوا د هلمند پر شمالي برخې یوه هماهنګ شوې او تنظیم شوې حمله وه چې سنګین اساسي هدف و. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي کله چې امریکایي ځواکونه تیر کال له هلمند وتل، ډیرو امریکایي چارواکو اټکل کړی و چې طالبان به پر هغو افغان ځواکونو د حملې هڅه وکړي چې په سنگین کې پاتې کیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا څلور کاله په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کر او د مخدره موادو د تولید مرکزونو د وسلوالو د تمویل یوه ښه منبع وه. داسې انګېرل کېده چې طالبانو په تیرو دو اوړو کې هم هڅه کړې وه چې سنگین بیرته ونیسي، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې په هلمند کې وروستۍ حمله به په دې ولایت کې د پرمختګ لپاره د طالبانو تر ټولو اغیزمنه هڅه وي. واشنگتن پوسټ لیکي په 2009 میلادي کال چې د امریکا اضافي په زرګونو پلي سمندري ځواکونه د هلمند شمالي سیمې ته واستول شول، په جګړه کې د تلفاتو اندازه هم ورسره بې ساري حتی لوړه شوې وه. د ورځپاڼې په وینا له هغه مهال راهیسې د سیمې امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی، خو افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې حکومت دغه ولسوالۍ په واک کې لري او هغه به وساتي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي د افغانستان کمزوري مالی سیستم وروسته له هغې په تور لیست کې د شاملېدو لپاره مهلت ترلاسه کړ چې روانه اونۍ یوې نړیوالې مالی ادارې وویل دغه هیواد به د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل په وړاندې د مبارزې لپاره په نړیوالو نورمونو برابر د مقرراتو په جاري کولو کې د ناکامۍ په خاطر په تور لیست کې شامل نه کړي. د عملی اقداماتو لپاره د کاري ځواک په نوم نړیوالې ادارې چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره مقررات ټاکي، د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې افغانستان د نړیوالو نورمونو د تصویب لپاره اقدامات کړي، خو خبرداری ورکړ چې دغه هیواد دې ته اړتیا لري چې دغه اقدامات عملي کړي تر څو د اکتوبر په میاشت کې د دې ادارې په تور لیست کې شامل نشي. ورځپاڼه د یو لویدیز چارواکي له قوله لیکي چې وایي که څه هم په تور لیست کې شاملېدل په اتوماتیک ډول پر افغانستان بندیزونه نه لګوي، خو هغه لږ شمېر نړیوال بانکونه به چې د دې هیواد له مالي سیستم سره معاملې کوي تر ډېر فشار لاندې راشي چې خپلې اړیکې پرې کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا د افغانستان حکومت د تروریزم د تمویل په وړاندې مبارزه کې مناسب قانون وضع کړی، او آیا په وروستیو کې تصویب شوی د پیسو د سپینولو د منع قانون به کافي په نړیوالو نورمونو برابر وي او کنه.
د روژې پر رسیدو سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د خوست په ګلان کمپ کې له زرو وزیرستاني کډوالو سره مرسته وکړه. چارواکو ژمنه وکړه چې دغو کډوالو ته به نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د کډوالو چارو د ادارې د مسؤلینو په وینا هرې کورنۍ سره د شویو مرستو قیمت او ارزښت تر $250 ډیر و. د مرستو د ویش پر مهال په ګلان دښته کې د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان وویل
کومک چې یونیسیار راوړی دی هغه د زورو کورنۍ په تعداد دی. نور کومکونه هم را روان دي. یوه هفته مخکې والي صاحب کابل ته سفر کړی و. هلته د شخص جناب جلال محمد جمهور رئیس صاحب سره هم نږدې نه ملاقات لرو. هغه خاص لورینا او خاص هدایت یې وکړو چې د دې خلکو د عزت وشي او نور باید پاینده کې ورسره کومکونه ورسره وشي تر هغې پورې چې څو د خپلې خاورې ته ګرځي.
د وزیرستاني قومونو یو تن مشر وایي چې د روژه ماتي په ګډون ورته مرستې ورسېدې او دوی باور لري چې افغان دولت به ورسره نورې مرستې هم وکړي.
جنت خان تاریخي نن چې لکیم سامان ورغلی دی د رژې د اوبتون او رزمندې تمبیونو ورسره نور سامانونه د رژاموتي پیره دا انشاءالله خدای کوم چې هر شاشه په تاریخه باندې ورسېدل وایم چې دا یقین دی چې موږ سره افغانستان نه رغمدردي هم وکړو.
شمالی وزیرستان د توریخیر د قوم اوسیدونکو رسول خان وایي چې
نن د زره کسونه مرسته سامان غلای دی میجه د افغانستان یو حکومت عوامنه لکه د عوامنه خوښي د حکومت نه ظاهر چې شا برابر مرسته راوونه دو هر سړی ته دمره دمره سامان ورکړي چې دای شپه پرده هوي شکو ما کراوند یا عوام ډیر کو ما کوکل کا حکومت وک عوام وک چې چرته دون سړی دای د حکومت کړای دی.
د خوست د مجاهدینو د شورا رئیس مولوی سردار زدران له نظره دومره ډیر کورنۍ لپاره دمرسته بسنه نه کوي ځکه د خلکو په جګړو کې ټول بالونه او شتمنۍ له لاس ورکړي دي.
شو وینئ چې دلته تقریبا تر 15000 حدود کې شاوخوا کورنۍ را ماجر شوی دي. نو د زره کورنۍ مرسته د 15000 کورنۍ فرق کفایت نه کوي. موږ په بلنی ټولنه باندې ډونران باندې غک او چې دا غمرسته د دوی ته فرق کفایت نه کوي. دوی هیڅ د کور سامان نه لري، د خوراکي مواد خو هیڅ نه لري، حتی د دوی د څملستل او غستل سامانلات او کلی هم نه لري.
د یادونه ورده د مهال خوست د شمالي وزیرستان او نورو نګدي قبایلی سیمو څخه 14,655 کورنۍ راکړه شوې چې د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې اړولي. د یونیسیار این وای چې هغه کډوالو کورنۍ سره به هم رسیو کی چې د کیم څخه د باندې وسیږي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شمکار سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې لتیرو څوره زو د سیند اوبه زیاتې سوي او د دوی کرنیزم ځکه لاندې کړي دي. دوی وایي چې ولړ فصلونه لمنځتللي او د لا زیاتو تاوان اړولو بیره کیږي. دوی له افغان دولت هم مرستندوی ټولنه څخه غواړي چې ورسره د استنادي دیوالونو په جوړولو کې مرسته وکړي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شامکار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو په سیند کې اوبه زیاتې شوې او د دوی په کرهڼي زمو کور ختلې دي چې یاد زمکي ویجاړي کړي او په کې ټول ولار فصلونه یې لمنځه وړي دي.
د غفار مینه د شامکار د کډي اوسیدونکو خاص کونړ ولسوالۍ په موږ وایي سیند دا په حاضر خیز زمکو باندې راغی. د موجوده وخت کې دومره تقریبا 600 جریبه زمکه هغه د اوبو لاندې کړې چې په 600 جریبه زمکه کې ټول هندواني وي، مګر هغه هندواني چې موږ دلته راولې دلته مارکیټ کې ګرمو هغه ټول د منځه لاړي.
زما نوم ګل احمد خان دی. 600 جریبه زمکه اوبو لاندې کړې ده. زمونږ د شانکار چې څه زمکه ده موږ سره حکومت وس کمینداد ولیک زمونږ چې څه جایداد دی زمونږ په کورونو باندې دا سیند روان دی. موږ ټول علاقات سمخه مخ
نوم یې نجیب الله دی. د شانکار د کلي اوسیدونکو خاص کړه د ولسوالۍ دا سیمه خلک زمونږ په زراعت زمکو باندې چې هغه کې تقریبا 600 جریبه زمکه لاندې کړل شي ټول سبزیګان او هندواني او دا خراب شوی ختم شولې.
د شانکار اوسیدونکو وای په نورو ولایتونو کې چې خلک کوم ستونزې سره مخ شي د هیواد له بیلابیلو سیمو او دولتي ادارو له خوا ورسره پوره مرسته کیږي، خو کله چې کونړیانو ته مشکلات پیدا شي اوازې څوک نه اوري. دوی وایي ک چیرته افغان دولت او مرستندوی ټولنې د کورونو او زمکو د بچکولو لپاره کوم عاجل اقدام ونه کړي نو کېدای شي چې سیند د خاص کونړ ټول ولسوالی په خپل سپو کې راون غاړي.
زموږ چا واکو ته موږ دا وخت نه کوم چې موږ سره د سیند تر ټولو په حق کومه کوچی استنادي دیوال نه و کی یا یو بل ځای اوس موجوده وخت هر قسم کومک چې د خوراکي موادو د موږ سره وړي.
نو زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره وس جدي توریندادو کې د سیند د اعظم نمبر
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل د شامکار خلکو ستونزې د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تلې غلي چې هغوی ورسره په سملاسي توګه څه بیړانه مرسته وکړي. هغه وایي د کونړ سیند دواړو خواو ته سیمي استنادي دیوالونو ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې د وسایلو او بودیجې پیدا کولو په صورت کې د خاص کونړ ولسوالۍ په ګډون نورو ټولو هغو ولسوالیو ته استنادي دیوالونه جوړ کړي چې څوک د سیند ګواښ سره مخ دي.
کونړ خاص کې په څوکۍ کې زموږ په زرها وجرې بزمکې د سیند دغه کاسې د لاندې شوي دي. په آینده کې موږ هم کوشش کوو تب تلاش کوو که دغه د سیند د غونډ کو چې په دې باندې زرها او ځمکه اضافه چې وځي دغه به هم د کونړیانو ته پاتې شي. حتی دولتي به ځي دغه به پکې جوړ شي، پارک صنعتي به پکې جوړ شي. په دغه باندې موږ کوشش شروع کړی دی خو تاسې په خپله نه چې نن سبا زموږ بودیجې د وزارت مالیه د کسر بودیجې سره مخامد زموږ هغه عادي پروګرامونه
د یادونې وړ ده چې د خاص کونړ ولسوالۍ په ټول کونړ کې د زیاتې آبادۍ او کرهڼیزې ځمکې درلودونکې سیمه ده. که چیرته دا هم د سیند د څپو ښکار شي نو د کونړ اوسیدونکي به خوراکي موادو د لا زیات کمی سره مخ شي.
هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوو بیلتون پالو ترمنځ د اوربند مهلت په ختمېدو دی. په همدې حال کې د مظاهرهچیانو یوې ډلې پرون په پلازمینه کیف کې له حکومت څخه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له پلوي بیلتون پالو سره د اوربند مهلت دې نه غځوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. بیان زیاتوي د مشرانو د اوکراین په امنیتي حالت کې د وروستیو پرمختیاو د اهمیت، د اوربند د مهلت د غځولو او د سولې د هغه پلان په اړه بحث وکړ چې طرحه یې اوکراین وړاندې کړي. کرملین وایي درې وړو مشرانو پر ولسمشر پیترو پوروشنکو غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان موده چې نن د شپې په لسو بجو پای ته رسیږي اوږده کړي. پوروشنکو وویل چې له ولادیمیر پوتین، فرانسوا اولاند او انګلا مرکل سره به نن بیا په ټلیفوني کانفرنس کې خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې پرون د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول. د اوکراین پوځ وایي چې په دونیتسک او لوهانسک خارونو کې د شنبه او یکشنبه ورځو په نښتو کې 15 دولتي سرتیري مړه او 12 نور ټپیان شول. همدارس د راپورونو له مخې یاغیانو په دونیتسک کې د هوایي مدافع یو مرکز نیولای او یو شمیر پوځیانې اسیران کړي دي. لبلې خو د ازادي رادیو اوکرایني څنګه راپور ورکړی چې په پلازمینه کیف کې پرون زرګونه کسان د جمهوریت ریاست د ودانې مخې ته راټول شول او د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ختمولو غوښتنه وکړه. په دې مظاهره کې نو کیو یوري دی چې وایي اوربند د اوکراین د ختیځ پر حالاتو هیڅ راز اغیز نه دا کړی. د یوې اونۍ یو اړخیز اوربند زموږ د سرتیرو له مړینې پرته بله نتیجه ورنه کړه او دوه اویا ساعته اضافي اوربند به هم کومه نتیجه ورنه کړي. دا ښایي چې له تروریستانو، له هغو کسانو سره چې د خپلو اهدافو لپاره یې وسله پورته کړې، یوازې د دوی په خپله ژبه خبرې کېدای شي او دا د زور ژبه ده. مظاهرهچیانو له ولسمشر پوروشنکو څخه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې پوځي حالت اعلان کړي او رضاکارانو ته کافي وسلې ورکړي چې د تروریستانو پر ضد جګړه وکړي. دوی د هغو پوځیانو لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې په عملیاتو کې ګډون کوي د ټولنیزو ضمانتونو غوښتنه هم کوله او پر ولسمشر پوروشنکو یې غږ وکړ چې د بیلتون پالو د ملاتړ له کبله پر روسیې د اروپایي ټولنې د نورو بندیزونو غوښتنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل مسکو ته خبرداري ورکړی چې کچیرته د ولسمشر پوروشنکو د سولې په 15 فقره پلان کې پرمختګ ونشي نو اروپایي ټولنه د موثر اقداماتو لپاره تیار ده. د پوروشنکو په طرحه کې د مرکز د واکمنۍ کمول او له وخت مخکې پارلماني انتخابات شامل دي.
د ژوند رنگونه
زما نوم نظر جان ده، ته څرګ کوم وکیل یم.
نو اوس داسې بیا دبه خلک هم څه سپینږیره خبرې کوي، هغه ورته وایي چې مانا ستا څه شی زده دی، مه غږېږه، د بې ادبي ورته وایي، دا هم د سپینږیرې سپکاوی دی، بې عزتي ورته غږېږي، چې د سپینږیرې بې احترامي کوي، دلته د هر چا بد کېږي، د چا هم ښه نه ایسي.
تاسې په کور کې څو اولادونه لرئ؟
کور کې 15 زامن لرم، د خدای مال درې لونې لرم، کورواله لرم، مور لرم، ورور لرم.
څنګه بیا زامنې در باندې ډېر ګران دي که لورګانې دي؟
یار خو هغه اولاده دا اولاده خامخا به فرق سره لري، خو لور ډېره د زور سپي ده، بل و کور ته ځي. زامن زما سره په کور کې کزوندي و، تر وخته په کور کې دي.
ښه، یعنې ډېر دي لورګانې در باندې ګرانې دي. بیا په کور کې فرق کوي د دواړو تر منځ؟
په دې زړه کې دا راته تېرېږي چې هغه معنا ماته یې څه
نزدیدی
و.
لورګانې خو در باندې ګرانې دي که نه، څنګه بیا درس ځم پویلی؟
درسونه د پویل درسونه نسته، نو چې ورته ووایي خو موږ له ماري پسې بیا برخې پاتې یو.
هلته مکتب نسته؟
هېڅ شی نسته. یا
که مکتب به بیرې درس پویلی؟
و درس هم پوهیي، په زامنو وایي، په لونانو وایي، درس هم پوهیي.
ښه، اوس څومره تویلې لرئ؟
15 پسونه لرم.
دا څه وخت بیا خرڅوې؟ وخت دې لاندې کې
سمو ته مجبور اوس په هغه خرڅوې.
مثلا تاسو یو پسه په څو اخلي؟ په څو یې بیا بېرته خرڅوې؟
هغه نو موږ داسې وکړو، یو پسه په 1000 رانیسو، په 2000 رانیسو، بیا مې ورور ته دلا کو، مې ځان ته خرڅ کو، را ځان ته خرڅ کو، مې په 1000 رانیسو، په 2000 رانیسو، ورې ځان ته خرڅ کو، مې ځان ته خرڅ کو، جلا جلا خرڅ کو.
څنګه دا واخه شی ورته پیدا کیږي؟
په دې هغه نو په غاړه کې واښو، هغه ورته ریبره او ورې چې وې
څه ورې ته څه رقم یو ځون باید ولري؟
موږ دې ځون باید ولرو، چې موږ ته دې مې نه غاځې راکی، د مې نه زین لرو، د مال وسونه لرو، ماری په نه لرو، یو خو زین لرو، چې کښنه مور ولي او چې یو تعلیم او تربیه ورکی، هیڅ شی نه لرو.
دا و د ژوند رنگونه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام مهروي تاسو هم کولای سي چې دغه پروګرام واوري، او کچيري کوم ورک عزیز مو تاسو پسې ګرځي، دغه پروګرام له طریقه پیدا کې ونیم بجې سوې دویمه سهار.